د ماشام شپږ بجې شوې. احمد شیبر یم، دا ستاسو د په ماشامنی خبری مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. دا خبرونه تاسو په منځنی صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوریدل شئ او په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د طالبانو د حکومت د کرهنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د دې وزارت لخوا د قوشتېپې د کانال په اوږدو کې ځمکې ویشل کیږي. د وزارت په یوه خبر پاڼه کې دغه خبرونه جعلي او بې بنسټه بللي او په دې اړه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د صادر شوي فرمان پر استناد وایي چې هیڅ شخص یا اداره د دوی د مشر له فرمان پرته د قوشتېپې کانال په خواوشا کې له ځمکو د استفادې، ویشلو او پیر او پلور حق نه لري. د وزارت له خلکو غوښتي تر هغو دې په سیمه کې د ځمکو د ترلاسه کولو لپاره اقدام نه کوي چې د طالبانو مشر فرمان نه وي ورکړی. د 1.3 کیلومتر په اوږدوالي د قوشتېپې د کانال د لومړۍ برخې کارونه تیره میاشت بشپړ شول او د دوهمې برخې کارونه اوس روان دي. دغه کانال د 2.8 کیلومتر په اوږدوالي، د 100 متره په پلنوالي او د 8.5 متره په ژوروالي سره په بلخ، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د شاوخوا 15 زره هکتار ځمکې د خړوبولو وړتیا لري. د خړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې وچکالي د هغو میلیونونو بزګرانو لپاره چې د عاید بله سرچینه نه لري یو ناورین رامنځته کړی. د دې پروګرام د افغانستان څانګې نن په خپله اکسپانه یا پخواني ټویټر کې د ناصر په نوم د بادغیس ولایت د یوه بزګر ویډیو هم خپره کړې چې پکې دی په سیمه کې د وچکالۍ د ناوړه پایلو خبره کوي. د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا بادغیس د افغانستان یو له هغو ولایتونو دی چې تر ټولو زیات وچکالۍ ځپلی. د پاملرنې نړیوالې موسسې د سنبلې په میاشت کې د یوې سروې نتیجې خپرې کړې او ویلي وو چې د افغانستان 80% وګړو میاشتنی عاید کم شوي چې یو علت هم په دې هېواد کې پرله پسې وچکالي ښودل شوې ده. د متحد عربي اماراتو هوایي چلند فلای دوبۍ نن چهارشنبه کابل ته د خپلو الوتنو لړۍ بیا پیل کړه. فلای دوبۍ د اکتوبر په 12مه په خپله ویبپاڼه کې په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې کابل ته خپلې الوتنې به د روان میلادي کال د نومبر میاشتې له 15مې بیرته پیل کړي او په ورځ کې دوه الوتنې به د دوبۍ د نړیوال هوایي ډګر له دوهم ترمینل څخه ترسره کیږي. د ملګرو ملتو او د سره صلیب نړیوالې کمیټې د غزې پر لوی روغتون د اسرایلي ځواکونو د عملیاتو په اړه د خطر زنګ وهلی او غوښتنه یې کړې چې په دې روغتون کې باید په زرګونو ناروغان او ملکیان خوندي شي. اسرایلي ځواکونو په غزه کې چې سخت دریځه حماس ډله پرې واکمنه ده او امریکا او اروپایي ټولنه هغه یوه تراګره ډله بولي، په اشفا روغتون کې نن سهار عملیات پیل کړل. د راپورونو له مخې په دغه روغتون کې په زرګونو ناروغانو او ولسي وګړو د سختو جګړو له امله پناه اخیستې ده. اسرائیل وای په دغو عملیاتو کې د دغه روغتون ترسمه کې لاندې تونلونو کې د حماس د قماندې مرکزونه په نقشه شوی دي. د ملګرو ملتو د بشري چارو همغه کونکي مارتن گریفیتس په خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې ښلي چې دای هغه راپورونه چې وای د اسرائیل پوز په دې روغتون کې عملیات پیل کړي بیرولای دی. د مصر امنیتي چارواکي وای د غزې ترانګ ته له هغه مهال رئیس چې اسرائیل سیمه بشپړه کلا بند کړې د تیلو لومړني ټانکرونه د رفح له پولي ننوتلي دي. دا سجرډو مشمنی خبری مجله په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتلی شي او په منځنی صفه دولس شپږ نیمې د خبرونه په راډیو کې اوریدلی شي. له پاکستان افغانستان ته ستنیدونکو کډوال اندیشمن دي.
کوم پیسې مې چې لرلې پر هغه مو کړه تر افغانستانه پورې راوړه، اوس په دعا کې حیران یو چې په راتلونکي کې به څه کیږي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د همشغي اداره هم دغو کډوالو ته اندیشمنه ده.
Winter is here within a few weeks.
پر اتلونکو څو اونیو کې ژمی پر رسیدو دی او خلک په خپل سر یو چت ته اړتیا لري. اوس دا یوه لویه ننګونه ده چې له پاکستان راستنو شویو افغانانو سره مرستې وکړو.
کابل ته له سبا باندې دوه کلن ځنډ وروسته فلای دوبۍ خپلې الوتنې پیل کړې دي. د کرکټ نیمه پای لوبه د نیوزیلند او هند ترمنځ روانه ده. لوبه چیرته رسیدلې ده؟ د دې ترڅنګ به یو شمېر نور مطالب هم په دې خبرونه کې درسره شریک کړو. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همشغي اداره یا اوچا وایي چې له پاکستان په بیساري ډول د کډوالو رئیس تل به پر افغانستان چې له پخوا راهیسې د سرپناه او ورځنیو خدماتو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دی، ستونزې زیات کړي او فشارونه به هم ډیر کړي. او چا په ورته وخت کې د ژمي را رسیدو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. تفصیل له حسیب تلاټ څخه.
سلامونه. په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په چټکۍ روانه ده، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا مشر ډینل اندرس وایي په ناڅاپي ډول د کډوالو راتګ پر افغانستان فشار زیاتوي. اوچا تېره ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه د دې دفتر د مشر ډینل اندرس یو ویډیوي پیغام خپور کړی چې پکې وایي د نویو کډوالو راستنېدل به پر افغانستان چې له پخوا راهیسې د سرپناه او ورځنیو خدماتو په ګډون د سرچینو او امکاناتو له کمښت سره مخامخ دی لوی بوج وي. اندرس په چې په تورخم کې له ستنو شویو افغان کډوالو سره لیدلي، په خپلو خبرو کې د ژمي را نږدې کېدو ته په اشارې سره ویلي چې ډیری ستنه شوي او ستنیدونکي کډوال کورونه نه لري او په بد وضعیت کې دي. هغه زیاتوي په راتلونکو څو اونیو کې ژمی په رارسېدو دی او خلک په خپل سر د دې پوینا یو چت یا یو کور ته اړتیا لري. ننګونه دا ده چې یو میاشت مخکې زورور زلزلې هرات ولړزو، نو د دې پوینا په دې هیواد کې خپل ټول مرستندوی توکي، خیمې او کمپلې چې درلودي زلزله ځپلو ته رسولې دي. او د دې پوینا اوس دا یو لوی ننګونه ده چې له پاکستانه راستنو شویو افغانانو سره مرستې وکړي. نوموړي ویلي له هر څه مخکې د یوې لنډمهالې حل لارې موندل اړین دي چې له راستنې شویو سره نغدي مرسته وشي او خواړه اوبه ورته برابرې شي. اندرس د ستنو شویو ستونزو ته د رسېدنې په هدف د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې افغانستان ته ستنه شوي یو شمېر افغانان په دې هیواد کې له بیکارۍ او په پاکستان کې میشت افغان کډوال بیا د پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي. له پاکستانه افغانستان ته یو ستون شوی کډوال عزیز خان چې اوس مهال په ننګرهار کې استوګندی، ازادي راډیو ته وویل کومې پیسې چې لرلې په هغې اله خپل کډه تر دې ځایه را رسولې ده. اوس په کور کې هیڅ نه لري، د ده په وینا اوړه غوړي نشته او په یو بد وضعیت کې دی. دوی وایي چې له حکومت غواړي چې له دوی سره مرسته وکړي او د کار زمینه ورته برابره کړي، خو پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان بیا د پولیسو له ناسم چلند شکایت کوي. دوی وایي پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل بیا واکمنۍ له پیل وروسته د امنیتي ستونزو له امله د هیواد ته کډوال شول، خو اوس له دې ځایه ایستل کیږي، نه پوهیږي څه وکړي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال پریشان وي. د ازادي راډیو ته ویل د پاکستانی پولیسو لوري زورول کیږي، خپل وطن ته هم نشي ستنېدلی ځکه په وینا یې هلته ژوند په خطر کې دی او دلته په پاکستان کې هم نشي پاتې کېدی ځکه ویزه نه لري، ان کورونه نشي وتلی او په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د دې په وینا ستونزې ورځ تر بلې ډېرېږي. پاکستان د رواني نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې له دې هېواد د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د معلوماتو پر بنسټ د روان کال د سپتمبر له نیمایي تر تېرې ورځې پورې له 3,00,000 او 400 افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. له پاکستانه د افغان کډوالو ستنولو پریکړه په نړیواله کچه غندل شوي او د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو او ګڼو هیوادونو له پاکستانه غوښتي چې خپله دغه پریکړه بدله کړي، ځکه د دوی په وینا په ستنېدونکو کډوالو کې ډېری په افغانستان کې د مرګ له ګواښه تښتېدلي دي. خو پاکستان په وار وار د خپلې پریکړې په عملي کولو ټینګار کړی او ویلي دي چې په ټول توان له دې هېواده د ناقانون افغان کډوالو د ایستلو بهیر ته دوام ورکوي.
مننه تلرسپ. د همدې موضوع په ارتباط د سیاسي چورو کتونکو اساق حتمر په خبرونه کې راسره ملګری شو دی. حتمر صاحب خبرونه ته شرحلی، ستاسو په باور د اوچا اندیشنې د افغانانو او د افغانستان لپاره څومره جدي دي؟
مننه شوار صاحب، تاسو او اوریدونکو لیدونکو ته سلام درنې کیله. یقینا دا یو ډیر مهمه خبره ده. په دغه عمره کچا افغان مهاجر یو دم راستنېدل په یو میاشت کې دننه افغانستان ته، دا یو سلسله مشکلات حتما پیدا کوي. یو هغه اقتصادي مشکلات دی، د دې اپریشن دی او د دې مدیریت دی، دا ډیر مهمه خبره ده. بل هغه امکانات دي چې د افغانستان اوسنی واکمنان دغه امکانات لري کنه چې دوی تقریبا 1,800,000 راستنیدونکو ته هم د کور بندوبست وکړي، هم د ژمي بندوبست وکړي، هم د دوی د کار بندوبست وکړي. دا یو ډیر لوی عملیات ته ضرورت لري. زه دغه ظرفیت دننه په افغانستان کې نه وینم. دا غیر د دې نه چې یو غمیزه رامنځته کړي ډیر مشکله به وي چې موږ وشو کولای.
اتمر صاحب، په دې کې شک نشته چې د دومرو کډوالو بساینه، دوی ته کورونه پیدا کول، دوی ته سرپناه پیدا کول او د دوی غم خوړل ډیر سخت کار دی. لیکن خدا کډوال را شړي، ځکه چې پاکستان پریکړه کړې ده، بیا بیا ټینګار کړی دی د دې سربېره چې بشري مرستو د بشري ادارو او ملګرو ملتو او نورو په پاکستان باندې ځخ کړی دی چې دا کارونه کې خودوی ویل چې دا کډوال به افغانستان ته ستنو. دا په دغه شرایطو کې څه باید وشي چې لکه تاسو چې غمیزه یاد کړی چې د لوی غمیزه مخه ونیول شي؟
لومړی خو اوسنی واکمنان ته دا پکار چې دوی کله چې پاکستان دغه اعلان وکړ چې دوی افغان مهاجرین بیرته راستنوي، دوی باید جدي خبرې پیل کړي وای پاکستانیانو سره. ګوري د یو خوانه شمی دی، د بل خوانه د امکانات.
اتمر صاحب وبخشئ، اتمر صاحب محترم، دا کار خو نه ده شوی او د کډوالو راستنول هم توقف شوی نه دی. کار جریان لري او امکان لري چې د ژمی تر رسیدو پورې اوس شاوخوا 400,000 کډوال ویل کیږي چې افغانستان ته ستنه شوی دي. له ایران هم یو شمېر راځي او له ترکیه هم راځي. خدا به راشي افغانستان ته. داس فکر وکړو چې د جدي میاشتې تر اخیر افغانستان ته 200,000 400,000 کډوال راستنه شي، څه باید وشي؟ عام خلک باید څه وکړي؟ د اوسنی چارواکي باید څه وکړي؟ او نړیوال هم یو وظیفه لري؟
اول خو نړیوال مرستو ته ضرورت لري چې افغان چارواکي همدا اوس لاس په کار شي، د یونیسیار نه، د ملګرو ملتونو نه، دوی دپاره داسې غوښتنه دوی یا پیشنهادونه پروپوزلونه دوی وړاندې کړي چې د دې راستنیدونکو دپاره د دوی د استوګنې ځای، د دوی د کار او همدغسې نور ابتدایي ضرورتونه ترلاسه کړی شي. او بل دا چې افغانان خو یو خو هغه عام ولس دی، عام ولس خو تر خپل توانه پورې دوی مرستو ته چمتو دي. موږ دا ګورو په رسنیو کې چې عام ولس که په ننګرهار کې دی، که په کابل کې دی، که په نورو ولایتو کې دی، لکه قندهار او پکتیا او دې ځایونو کې، دوی خپل تر توانه پورې هغه مرستې نه سپموي. لیکن دغه راستنیدونکي د دوی ضرورتونه ډیر زیات دي. یعنې دا یو لوی برنامه ته ضرورت لري او د دې دپاره تر څو چې موږ یو برنامه ریزي ونه کړو، تر څو چې دغه منابع د دې دپاره پیدا نه کړو، موږ مشکلات سره مخامخ کیږو. که اوسنی حکومت د دې دپاره چمتووالی لري یا دغسې طرحې لري چې د نړیوالو نه دغه مرستندوی سازمانونو نه دوی د مرستې ترلاسه کولو دپاره خپل پیشنهادونه وړاندې کړي او د هغوی نه مرسته وغواړي، د هغوی نه کومک وغواړي چې تر څو دغه عملیات یا دغه اپریشن په سمه توګه ترسره شي. که دا کار ونه شي، یقینا چې هم حکومت یو جنجال دی، هم خلکو ته جنجال دی، هم یو غمیزه دی.
اتمر صاحب ډېره مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو 12 ساعته.
دا سجره ډو پرې خبرونه کې مو د کرکټ د نړیوال جام لنیمه پایلو به هم خبرو. د غلوبه په هند کې د هند او نیوزیلند ترمنځ روانه ده. دغه چې زورته ګورم، نیوزیلند هند خو خپل لوبه وکړه، 309 منډي جوړ کړې او د نیوزیلند په 100 ورونو کې 2 لوبغاړي سوسیدلې دي، 66 منډي جوړ کړې دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه نور معلومات هم در سره شریکو. خو اوس په فلای دوبای ته ورشو. فلای دوبای هوایی چلند د عربي متحده اماراتو هوایی چلند دی. ورسره سبان دي 2 کلن ځان روس وروسته نن الوتکه د کابل په هوایي ډګر کې کښېناسته او کابل ته الوتنې پیل کړې دي. تفصیل له فريده سیال څخه. فريده جانې
ډېر زیات مننه کور ودان شیبر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د متحده عربي اماراتو هوایي شرکت فلای دوبۍ له څه باندې دوه کلونو وروسته نن چهارشنبې کابل ته د خپل الوتنو لړۍ له سره پیل کړه. د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا لومړی بهرنی هوایي شرکت دی چې د خپل الوتنو فعالیتونه له سره په افغانستان کې پیلوي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې یاد شرکت نن چهارشنبې لومړی الوتنه کابل نړیوال هوایي ډګر ته ترسره کړه. فلای دوبۍ هم د اکتوبر په 12مه په خپل ویب پاڼه په یو اعلان کې ویلو چې کابل ته د خپل الوتنې بعد روان میلادي کال د نومبر میاشتې له 15مه بیرته پیل کړي، او د ورځې دوه الوتنې بعد د دوبۍ د نړیوال هوایي ډګر له دویم ترمینل څخه کابل ته ترسره کیږي. یو شمېر افغانان هم د فلای دوبۍ هوایي شرکت د فعالیتونو له بیا پیلېدو هرکلی کوي او ورته خوشاله دي. په دوبۍ کې میشت افغان جاوید ارمان راته ویلي چې په خابل دوبۍ څخه کابل ته په ډیره سختۍ باندې تلو او کومې الوتنې به چې وي در سره کېدلې هغه به ډیر لوړ وي، نو دوی به په ډیر لوړې بیې باندې کابل ته تلل. همدارنګه د میدان وردګو اوسیدونکي حبیب وردګ وایي چې د دورو چې په دوبۍ کې دوی لکه لشه طالبان په افغانستان کې واکمن شو، کابل ته د ورو راتګ ډیر ستونزمن شوی او کله به چې د کابل ته راتللو نو په لوړ بیې به یې ځانته ټکټونه اخیستل. همدارنګه پلاوه د اقتصاد کارپوهان بیا وایي چې دغه نړیوال هوایي شرکت چې افغانستان سره بیرته کمیال وطنی پیل کړی دی، دا د سوداګرۍ او همدارنګه د ګرځندویانو د سیستم په پراخوالي کې یو مثبت ګام دی، او د دې سره کېدلی شي هم سوداګري پراخه شي او همدارنګه ورسره کم ګرځندویان چې له مختلفو هیوادونو غواړي افغانستان ته لاړ شي، دا به هغوی ته زمینه برابره کړي چې دوی په اسانه او په ارزانه باندې افغانستان ته لاړ شي. لکه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي دي، زیاتره نړیوال هوایي شرکتونه چې افغانستان ته الوتنې کولې دای بندې کړې وي، او دا نوړی هوایي شرکت شو چې له کابل سره بیرته الوتنې پیل کړې. شیبر صاحب
فرید جنسیال مننه. هرات ته به مخه کړو. په هرات کې د زده کړو یو شمېر مرکزونه طالبانو بند کړي دي. په افغانستان کې لشپژم ټولګي ورپورته د نجونو شونځي هسې هم بند دي، او شاید همدې له خاطره په کورسونو باندې د نجونو بیروبار هم ډېر وي. تفصیل له عابدې سپوږمۍ څخه. عابده جانې
سلامونه. شیبر صاحب تاسو ته او ټولو درنو لیدونکو او کتونکو ته، لکه څنګه چې تاسو ویل په هرات ولایت کې د طالبان حکومت سیمه ایزو چارواکو په هرات ولایت کې د ځینو نجونو ښوونیز مرکزونه تړلي دي، او دغه یو شمېر نجونو چې له موږ سره په خبرو کې وویل چې دوی په دغه مرکزونو کې د انګلیسي ژبه زده کوله، او دغه مرکزونه د دې لپاره تړل شوي دي چې په دغه مرکزونو کې د انګلیسي ژبه زده کېدله. دغه زده کوونکو چې په دغه ښوونیزو مرکزونو کې زده کړې کولې له موږ سره په خبرو کې یادونه وکړله چې دوی له خپل راتلونکي نه ډېر ناهیلي دي، او هغه فرمانونه چې طالبانو ورکړي دي له هغه وروسته دا د دوی وروستۍ هیله وه چې دا هم ترې واخیستل شوه. همداراز یوې بلې انجلۍ چې په دغه ښوونیز مرکز کې د ټافل ازموینې لپاره چمتووالی نیوه، هغه هم د خوشینۍ احساس وکړ او ویل چې د دغه مرکزونو تړل کېدو وروسته دوی ډېرې زیاتې ناهیلي دي، او د په همدې حال کې په هرات کې د یو ښوونیز مرکز مسؤول چې طالبانو وایي چې طالبانو دغه مرکزونه د ښځو او نجونو پر مخ ځکه تړلي دي چې د یادونه شوې ده چې د انګلیسي ژبې او کمپیوټر زده کړې به یې کولې. او همداراز یو بل چارواکي ویلي دي چې البته دوی نه غواړي چې د دوی نوم او د دوی خبرې موږ په دغه راپور کې یادونه ترې وشي، خو دومره ویلي دي چې طالبانو دوی ته یو مکتوب لیږلی دی او پکې ویلي دي چې یوازې هغه زده کړې چې مذهب او عقیدې پورې اړه لري کولی شي چې نجونې زده کړي، خو د انګلیسي ژبې زده کړه باید ودرول شي او تر بل امر ثانی پورې دغه مرکزونه تړلې دي. و مختل چې په هرات کې طالبانو د حکومت لخوا د دغه ښوونیزو مرکزونو د تړل کېدو د لاملونو په حق لا و پختو، خو طالبانو د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ د پښتنو تزواب نه دی ویلی. خود طالبان حکومت د پهنې وزارت د 401 کال د زمری میاشتې په لومړۍ نیټه د طالبانو د حکومت د مرکزی ولایتي ریاستونو ته مکتوب استولای و چې د دوی د کابینه د پریکړې پر بنسټ له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې د ښوونځیو ته له تګ څخه منع کړل شي او تر دویم امره پورې ټول ښوونځي تړلي وو. د طالبانو حکومت پر ښځو او نجونو د نورو بندیزونو تر څنګ د تیر کال له دسمبر میاشتې راهیسې نجونې له پوهنتونونو هم راګرځولي دي، سره له دې چې نړیوالې ټولنې په وار وار دوی سره غبرګون ښودلی دی او دوی ته یې ویلي دي چې باید خپلې پریکړې بدلې کړي، خو طالبانو له دې سره سره خپله یوه پریکړه هم نه ده بدله کړې.
عبدالجان سپوږمۍ، مننه. له یوې خبرتیا وروسته یو بهرنی مطلب لرو، خو په دې خبري مجله کې تاسو ته د کرکټ تازه حال هم درکوو چې نیمه پای لوبه په هند کې د هند او نیوزیلند ترمنځ روانه ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
د راپورونو لمخي او د دې ازادي رډو د خبري مجلې په پیل کې مو په خبرونو کې هم د خبر درلو چې اسرائیلي ځواکونو د غزي په لوی روختون عملیات پیل کړی دي. دغه عملیاتو ته یو شمیر مرکزونو اندیشنه څرګنده کړې ده او په اسرائیل شخ کړی دی چې په روختون عملیاتو نکړي، خو اسرائیل وایي چې دغه روختون تر مزکی لاندې حماس په تونلونو کې خپل مرکزونه ودان کړی دي او اسرائیل غواړي چې د حماس ډله وځپي. تفصيل په دې ویډیو راپور کې.
ملګری ملتونو او د سره صلیب نړیوال کمیټې د غزې پر لوی روختون د اسرائیلي ځواکونو د عملیاتو په اړه د خطر زنګ وهلی او غوښتنه یې کړې چې په دې روختون کې د زرګونو ناروغانو او لسی وګړو باید ساتنه وشي. اسرائیلي ځواکونو په غزه کې چې سخت دریځ حماس ډله پرې واکمنه ده او امریکایي او اروپایي ټولنه هغه یو ترهګر ډله بولي، په الشفار روختون کې نن سهار عملیات پیل کړل. د راپورونو له مخې په دغه روغتون کې چې په زرګونو ناروغانو او لسی وګړو د سختو جګړو له امله پناه اخیستې، اسرائیل وایي په دغو عملیاتو کې د روغتون تر ځمکې لاندې تونلونو کې د حماس د قوماندې مرکز په نښه شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږی انکوونکي مارټین ګریفتس په خپله ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې کښلي چې دی هغو راپورونو چې وایي د اسرائیل پوځ په دې روغتون کې عملیات پیل کړي بیرولی دی. هغه ویلي چې په دې روغتون کې د نویو زیږیدلو ماشومانو، ناروغانو، روغتیایي کارکوونکو او ټولو ملکي وګړو خوندیتوب باید د ټولو اندېښنو په سر کې وي. هغه دا هم ویلي چې روغتونونه د جګړې ډګرونه نه دي. په الشفا روغتون کې د جراحي ډاکټر احمد المو خلالاتی رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په روغتون کې دننه د اسرائیلي ځواکونو د عملیاتو له پیلېدو سره یو بد وضعیت رامنځته شو. په غزه کې د روانې جګړې له امله ډېری روغتونونه د برېښنا، درملو، طبي وسایلو او د اړتیا وړ نورو موادو له سخت کمی سره مخ دي. د ملګرو ملتونو په وینا په اوس وخت کې د غزې په شمال کې یو روغتون د دې نسبي وړتیا لري چې ناروغانو او ټپیانو ته څه خدمتونه چمتو کړي. اسرائیل په غزه کې چې سخت دریځ حماس ډله پرې واکمنه ده، جګړه وروسته له هغې پیل کړه چې دې ډلې د اکتوبر په 1 د اسرائیل په جنوبي ښارګوټو برید وکړل. 1200 اسرائیلیان ووژل او شاوخوا 240 نور له ځان سره یرغمل کړل.
نشې توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرګ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې په فیسبوک کې پښوندې بڼه کتل شي او په رادیو او انټرنیټ کې اوریدل شي، د سپورت دغه تمخه کولم راي هم د اندام جوړولو په برخه کې افغان دوغړی علي رضا اساحي چې له 40 کلونو ور پورته 50 کیلوګرام وزن کې تیر اونۍ د سرو زرو میډال وګټه. د پاړه دغه ویډیوي راپور سره ګورو، بیا به کرکټ ته مخکړو.
له ماشومان سره مې یو ځای د سرخوان ته نه کینم. دا چې زه د چرګ سینه خورم او هغوی عادي ډوډۍ خوري ډیره راته سخته ده.
دا نړۍ اتل د خپلې بیوزلۍ کیسه کوي. علی رضا صحیح د پنجشنبه پورز د جنوبی کوریا کې د بدن ښکلا او فټنس د سیالیو په څلورم پړاو کې اتل ولی خپل کړه. هغه په پیشکو سانډل کې په 50 کیلوګرام وزن کې د سرو زرو میډال وګټه او اتل شو.
ا حتی یک روز من رفتم تمرین، مادرش میگفت
یو ورځ لاړم د تمرین لپاره، میرمن مې ویل چې د چرګ سینه نه لرو. ومې ویل خدای مهربانه دی، کله چې بیرته راغلم زما د رژیم برخه یې راوړه. ومې ویل چې ولې ما سره ټوکې کوئ، په دې وضعیت کې د ټوکو حوصله نه لرم. ویل یې لږ صبر وکړه. زما دوو ماشومانو ته یې غږ کړ، کیهان او ارمان ته. کیهان او ارمان وویل چې له مور سره مې جنجال مه کوه، مور مې ملامته نه ده، موږ د خپلو پیسو دخل مات کړ او تاته مو د چرګ سینه واخیسته. ما په دې وضعیت کې اتل ولې خپله کړه.
حالات
د افغانستان د ملي سرود غږیدو پر مهال د علي رضای احسایي د اوښکو تویولو صحنه په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه توګه خپره شوه.
په ګیرهای من درش هم دردهای پنهانی است.
په ژړا کې مې درد او هم خوشحالي پټه ده، ځکه زه په خپل ځان وتوانیدم چې د افغانستان لوی ټولنې د یو غړي په توګه د افغانستان بیرغ ورپوم او ویاړ راوړم. کله چې ما شوم وم تلویزیون مې ډېر کاته، اتلان به مې کتل چې د هیواد ملي سرود یې ویل کېږي. ما هم دا هیله درلوده. کوچک بودم
تلویزیون را زیات میدیدم، قهرمان ها رو میدیدم که سرود ملی وطن چون خوانده میشه و من یه آرزو رو داشتم.
علی رضا 50 کال عمر لري او مخکې په افغانستان کې هم د بدن د ښکلا اتل شوی و.
میان گریه برای مرد نیست.
دا چې وای جلال نارینه سره نه خایي و اشتباه ده. هغه نارینه چې جلال نشي یعنی احساس نه لري.
نه تونی گریه کنه یعنی احساس نداره.
د افغان لوبغاړي علي رضا صاحي ویډیو راپور مو کته د اندام جوړونې په برخه کې تیرونی پنځشنبه د سرو زرو میډال وګټه. اوس په کرکټ ته مخه کړو. د هند او نیوزیلند ترمنځ د یو ورځنی نړیوال جام نیمه پایلو روانه ده او اوس دغه شیبه نیوزیلند بیټنګ کوي. جزئیات په بختیار ساحل څخه واخلو. ساحل صاحب تازه په دې برخه کې.
شیبر صاحب سلامونه، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، هند خپل پاړۍ بشپړه کړې ده. د 398 منډو هدف یې ټاکلې. نیوزیلند بیا 150 لوبه بشپړه کړې ده، دوی 2 منډې کړې دي او 2 مهم لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. ډیوین کانوی او ریچارډ رویندرا هغه لوبغاړي دي چې په 13 منډو د محمد شمی د لوري وسوځېدل. د دوی لوبډل مشر کین ویلیامسن او ډیری میچل لا هم ولاړ دي او توپوهنه کوي. د نیوزیلند لپاره د دوی د لوبډل مشر پانی ډیره اړینه ده. هغه که څه هم په روان نړیوال جام کې څو ځل د ټپي کېدو له امله له لوبو وستل شوی او په څو لوبو کې نه و، خو بیا یې هم نسبتا ښه پرفورم کړی او کچیرې دی ولاړ وي ښایي دغه لوبه جالبې صحنې ته ننه وځي. خو د ممبئی په دغه وانکې د لوبغالي کې تیرو لوبو ته په کتلو سره هغه لوبډلې تر ډیره پورې بریالۍ وې چې لومړی توپوهنه یې کړې ده او تر 300 منډو یې زیات هدف ټاکلی. له هغې وروسته بیا ویکټه په لومړنیو 12 اورونو کې د فاسټ بالینګ لپاره مرسته کوي چې شمی ډیره ښه استفاده ترې وکړه، او بیا په وروستۍ برخه کې د ورو توپ اچونکو یا سپینرانو لپاره ډیره ښه جوړیږي چې په سپین برخه کې بیا له هند سره کلدیپ یادو او د دوی جدیجا چې مخکخ لوبغاړي دي هغوی به توپ اچونه کوي. نو لا ډیره اوږده لوبه پاتې ده او هغه د
حالت سهل صاحب تاسو ویلیامسن ته اشاره وکړه. البته میچل هم ډیر خطرناک بالر دی، هغه د بیټسمن دی. که چیرته دی ودرېدو بیا هم ممکن هند له مشکل سره مخامخ شي، مخامخ کړي که څرنګه؟
همدغه څه ده. ډیر میچل هم په روان نړیوال جام کې ډیر خزلې د لږه سلیزه هم وهلې ده، او هغه یو له هغه لوبغاړو څخه ده چې ډیر غړ غړ شاټونه وهلای شي، اوږده پاړې هم کولای شي او د لوبي د
مننه ساحل صاحب، مننه چې نور وخت اجازه نه راکوي. لا ورېدونکو هم اجازه اخلم، په مخه موشه.